اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواکم له لسو څخه تر یولسو بجو ستاسو کوربه یم. او په دې خبرونه کې به تاسو په لومړی نیم ساعت کې بیلابیل رپورټونه اورئ، په تازه حالاتو مو خبرو، په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته دوه اونیزې خبرونې دروړو چې یوه ورورولي نومیږي او بله د سولې پر لور. هیله ده چې تاسو راسره تر پایه اوسئ او دا ټول خبرونه راسره په شریک واورئ. لومړی به ګلایا ستاسو ته دې خبرونه ووایي.
تړي مشر لومړی د خپلو سر ټکی د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران خوشی کړي. د کابل پرلط کوونکي په افغانستان کې د جګړې له خېلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي او ایران وایي کچرې امریکا له اټمي تړون څخه ووتله نو دوی به خپل اټمي پروګرام بیا شروع کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې په لاهور کې بیگانه وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران گرفتار شوي وو، خو څو ساعت وروسته خوشی کړل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې د جلسې اعلان کړي، خو مقامی انتظامیه ورته اجازه نه ورکړي. د غورزنګ مشران وای چې په همدا غذای کې به جلسه کوي. د غورزنګ یو مشر علي وزیر تر خوشی کېدو وروسته پر فیسبوک خبرې کړي. یو ویډیو کې ویل
نو پاغه نه باندې ډېر انویسټیګیشن وشول، دې په موږ باندې ډېر دباو اچو چې تاسو دا کومه جلسه ده دا کینسل کی. موږ ورته چې موږ تاسو په کسټډی کې یو، په تاسو په تحویل کې یو، موږ دا شی واپس نشو اخیسته.
دا غورزنګ په کابل سیمو کې د فوجي چک پوسټونو کمولو، کرفیو ختمولو او غیب کړل شو کسانو را خوشی کېدل اغواړي. حکومت وايي د دوی ځینې غوښتنې منلې دي. په قومي اسمبلی کې د کورمی استاد ساجد حسین توري ویلي دي چې د سیمې په شرکو کې نن د مالی خیلو او د میدان ازازي مشرانو ترمنځ یو غونډه کیږي چې پکې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او په خپل منځي کې د اعتماد سازي لپاره خبرې تر کیږي. ساجد حسین توري بیگا مشال لړو ته پدې اړه ویل
ولا خوره چې د پریګل مو پر دې خوره خپل ونی ما کارام سفر شکر شو کی به مرکا جرګا کیږي د مدرسې له د جاجي او دا جرګا به ان شاء الله هغه پوری جری چې څو پرې دا کومي بونډر مې فایل دي نور وړي وړي مو مې دي لا ټول د سات تورس.
تیر هفته په همدغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې 15 اف سي سرتیری او دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نثار پرون یو واری بیا ویلي دي په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. د لاهور په ایوان اقبال کې یو دستوري ته په وینا کې چیف جسټس وینا وه کچره په هیواد کې فوزي مارشل لا ولګي نو ټول ولز جان به استعفا ورکړي. د زیات کړه
د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا څه امکان شته.
که څه هم د عدالتی مارشل لا خبره په رسمي ډول چا نه ده کړې، خو وخت ناوخت په پاکستانی رسنیو کې دا خبرې مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سعید خورشید شاه سره د مشاورت وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د سرکاري راډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم پیګا په لندن کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې د نگران وزیر اعظم نوم په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو ویل چې ډېر ژر به د نوم په اړه پریکړه وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان آئین تر مخه د موجوده حکومت موده پوره کېدو نه وړاندې نگران وزیر اعظم نوم اعلان شي. د حکومت موده د مئی په 11مه سرته رسیږي او ټاکل شوی چې د جولای په 15مه عام انتخابات وشي. د کابل پرلط کوونکي په افغانستان کې د جګړې له خېلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د سولې او افغان ژغورنې پرون روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت ته چې په جنگ کې له خلکو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې غږ کوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې پرون د پرلت خیمه شاوخوا یو میاشت مخکې ودرول شوې وه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو له مخې اوس یې شمېره څلوېښتو خیمو ته رسېدلې ده. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواز ظریف وايي کچري امریکا د 2015 کال له اټمي موافقه څخه وتل نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټمي پروګرام بیا پیل کړي. د جواز ظریف په خبره کچري امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په رسمي توګه د اټمي موافقه څخه د وتلو پریکړه راغله نو ایران به په جواب کې د قوانینو تر مخه پریکړه کوي. د ایران د بارنو چارو وزیر د ملګرو ملتونو غونډې کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. جواز ظریف دا خبرې د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې نن خبريږي. تر دې مخکې جواز ظریف ویلي وو چې واشنگتن باید خپل وګړو راخوشي کولو لپاره خبرو نه وړاندې په خپل رویه کې بدلون راولي. نوموړي ویل انساني همدردي په بنیادونو خبرې ترې ممکن دي خو د دې لپاره په رویو کې بدلون ته اړتیا ده. په ایران کې د جاسوسۍ په تور لږ تر لږه 15 امریکایان قید دي او ورته د بند سزا هم ورکړل شوې ده. د ارمینیا مظاهرو مشر نیکول پاشنیان وای دی با نن پخوانی اوسنی وزیر اعظم سریش سری کیسان سره وګوري. دوی له تیرو نه ورځو راهیسې د نوي وزیر اعظم پر ضد مظاهرې کوي. پاشنیان بیگا په خپل فیسبوک باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دی با له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او په سولیزه توګه د واک انتقالولو په اړه خبرې وکړي. دی وای د لیدنه په پلازمینې یروان کې کیږي خو د وزیر اعظم دفتر تر اوسه پوری د دې لیدنی خبره تایید کړې نه ده. وروستۍ خبر دلته د آی پی ایل شل اورز سیالو درکو. د هند شل اورز سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا کینګز پنجاب کولکتا نایټ رائډرز ته په 9 وکټو ماته ورکړه. پرون یو بل لوبه کې رائل چیلنجرز بنگلور دهلی ډیر ډیولز ته په 6 وکټو ماته ورکړه. نن د شل اورز سیالو کې دوه لوبې کیږي. لومړی د چنای سپر کینګز او او د سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ او دویم لوبه د راجستان رائلز او ممبئی انډینز ترمنځ کیږي. دا وخت په پوینټ ټیبل کینګز پنجاب اته پوینټ سره په لومړي نمبر ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
له ګولای څخه مو خبرونه واردل او دین کوم مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړې کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشران پریخي دي چې بیګای نیولې او خلای هم د لاهور د نننې جلسې اجازه نه ورکړي. بلخوا منظور پښتون وای دوی به خامخا د جلسه کوي.
دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړی دي، څوک یې نه دي نیولي، مونږ یې چې کوو مونږ نشي. ولی د پاکستان آئین وای چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده.
په پاکستان کې ډېرې خلک د چا لخوا لا درک کړل کیږي؟
دا څنګه ښکاري چې هغه چاته یو عام او کریمینل سړي دا کار کړی؟ دا خو داسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی.
په ورورولې اونیزې خبرونه کې به په ډنمارک کې د اسلام په اړه واوري.
دلته ټول مذاهب ته ازادي ورکړل شوې ده او الحمدلله د ډنمارک حکومت خو نه وته هیڅ مشکلات نشته.
د دې ترڅنګ د سولې پر لور خبرونه هم لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ورې لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وردل، په پاکستان کې د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران را پریخي دي چې بیګا د شپې په لاهور کې د دوی تر نننې جلسې مخکې نیولې وو. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ خوښه 12 مشران تر هغه وروسته پریښودل چې خلکو د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا له لارې په فشار واچو. که څه هم پولیسو اجازه نه ده ورکړې خو د دې غورځنګ مشران وای نن په لاهور کې په موچی گیټ کې 4 بجې جلسه کوي. دا رپورٹ اور د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی علي وزیر، بلال مندوخیل، مزمل خان او ورسره د عوامي ورکر ګوند مشران اسمت شاه جهان او فانوس ګجر له هغه کسانو و چې د اپریل په 28 نیټه د شپې ناوخته د پنجاب پولیسو په لاهور کې ونیول. خو پر ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون او د دې تحریک د مشر منظور پښتین لخوا د پراخو مظاهرو تر ګواښ وروسته تر 300 پښتون پاس پریښودل شول. علي وزیر تر خوشکېدو وروسته پر فیسبوک خبرې کړي ویډیو کې ویل چې د پنجاب پولیسو تر هغه زد څنګه اهلکاران په هوټل کې د دوی کوټو ته ورننوتل او پر دوی تمانچې کې خوده. خود هغه په نه دوی په آرامه د پولیسو پوښتنې جواب کړي.
موږ ورته چې دا تمام پنجاب ته لاهور ته خپل مقدمه راوړې ده چې کوم زمونږ سره الته کوم زیاتیانې شوې دي، کوم خلک برباد شوي دي، مړ شوي دي او وطنونه الته بشوي دي. موږ د خلکو ته وایو چې زمونږ فریاد واروي او د دې لپاره موږ راغلي یو. موږ په هغه نه بعد بیا ډېر انویسټیګیشن وشول، دې د په موږ باندې ډېر دباو واچو چې تاسو دا کومه جلسه ده دا کینسل کړئ.
مونږ ورته چې مونږ تاسو په کسټډي کې یو په تاسو په تحویل کې یو مونږ دا شی واپس نشو اخیستې تاسو خپل قانوني کاروایی پوره کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې په څلورو بجو جلسه کوي. د اپریل په 28مه د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل پولیس ورته د جلسې کولو اجازه نه دی ورکړې او وایي چې امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه باید دوی جلسه ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو تر نیول کېدو وروسته د دې تحریک مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو خپره کړه. هغه په خلکو غږ وکړ که پولیسو یې ملګري پرې نه ښودل نو لارو کوڅو ته راووزی او احتجاج وکړئ.
تور پړ به نه کوي څوک پر امن طریقه سره به خبرې کوو. دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. مونږ یې چې کوو مونږ نه سي. ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده. نن چې تش پښتون حساب غواړي د خپلې خاورې نو دوی ورته مختلف بهانې جوړوي.
په دې اړه په ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون وروسته د لری شوي وزیر اعظم نواز شریف لور د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ریری او د حکمران مسلم لیگ نون ګوند یوې مشرې مریم نواز هم د را خوشی کولو غوښتنه وکړه. هغې پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د ظلمونو په وړاندې راپورته شوي غږونه باید خاموشه نه کړل شي، بلکې د هغوی د شکایاتو وجوهاتو ته دې پام وشي. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلي وعده ختمه کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی روان ورته به سزا ورکول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په دې اړه د خپل دریځ په بیانولو سره ویلي چې په دغو کې ډېرې غوښتنې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونیمو بجو،
د مشال مرکه
په درینیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ او د مخکې مو چې کوم ریپورت واورید د پښتون ژغورنې غورځنګ د خوشحشو مشرانو په اړه باندې، نو په دې اړه که نور تاسو غواړئ چې معلومات حاصل کړئ نو د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ. هلته زموږ ګڼ ریپورټونه شته او دغه ریپورت هم په لیکلي بڼه تاسو هلته لوستلی شئ. یو بل ریپورت ته ورځو، د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس یو ور بیا دا خبر رد کړه چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا کم امکان شته دی. جسټس میا ثاقب نثار پرون د لاهور په ایوان اقبال کې د وینا په وخوویل چې ملګری ججانې د آئین نه بهر هیڅ اقدام ته تیار نه دي، نو دا ګنګوسی په کلکه ردی چې په پاکستان کې کېدای شي عدالتي مارشل لا ولګي. د مارشل لا خبرې ولې کې یو چیف جسټس یې په اړه ولې وضاحتونه ورکړي، په دې حق له د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار یو واری بیا ویلي دي په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې خلک له ځانه کوي او ناسمې دي. نوموړي د خالی په ورځ د لاهور د سفر پر مهال وی که په هیواد کې فوزي مارشل لا هم ولګي نو د سپریم کورٹ ټول 19 ججان به په مخالفت کې استعفا ورکړي. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار زیادہ کړه،
کسی جوڈیشل مارشل لا کا تصور ذہن میں ہے نہ آئین
د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته نه په قانون کې او نه زمون پزلونو کې. ممکن نه دا چې دا د چا خواهش وي او د خلکو پزلونو کې د وسوسو اچولو حاصل کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا سه امکان شته. دا سه هیڅ خبره په آئین کې نشته او موږ هم له آئین نه پرته هیڅ کوم عمل ته تیار نه یو.
قسم د عدالتي ماشالله خبرې په رسمي ډول چا نه دا کړي، خو په غیر رسمي توګه وخت نا وخت په پاکستانی رسنیو کې مخې ته راځي، خو په هغه د سپریم کورٹ چیف جسټس ته د وضاحت ورکولو ضرورت ولې پیخیږي. په دې پوښتنه د پېښور های کورٹ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان ویل دوی هم د خبرو ته په غور ګوري او د هر ډول غیر آئینی اقدام پر ضد ودرېدو ته ژمن دي.
څنګه چې تاسو د پوښتنه وکړه دغه چې زمونږ ملګرو په ذهنونو کې دا خبره وه چې کومه خبره بار بار د وضاحتونو ته رسي، نو کېدای شي چې پس پردا کسته داسې پروګرام وي چې پېښور ته راغلی. نو دا خبره ما ورته کیم کو، ما وی داسې نه چې کوم کار تاسو کوئ چې د دې نه بل څوک فائده وانلی، چې کوم شی تاسو وایي نو هغه بانه جوړ کی چې یار بھائی تاسو خلاف خدا پورا یو ایف آئی آر جوړیږي، چې کوم چیف صاحب په هر یو صوبه کې تاسو خلاف چې کوم دی دا خبره کړی دي چې دای خو په یو فیلډ کې هیڅ هم ورسره نشته، نه په ایجوکیشن کې شته، نه په هیلتھ کې شته، نه ادروائز شته. نو که دا اسٹیبلش شي ستاسو خلاف او سبا تھرڈ پرسن راشي نو ما چیف صاحب دا شی خو به ټیک نه وي، نو هغه وی چې نو دا سه به نه وي.
چیف جسٹس میا ثاقب نثار د خالی پورس په لاهور کې او د جمعې پورس په پېښور کې د پنجاب او خیبر پختونخوا د تعلیم او صحت څانګو په کارکردګي ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې په دې برخه کې د صوبایي حکومتونو اقدامات د اطمینان وړ نه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په mashalradio.com، لکه څنګه چې موږ همکاران درته وویل تاسو زموږ د ټولې خبرونه اوریدلی شئ. په چین کې بعد اپریل په درشتمه یعنی سبا د شانګهای همکاري سازمان غونډه پیلېږي چې پکې به د سیمې په حالاتو، اقتصادي او خپلمنځي اړیکو خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم برخه اخلي. ځینې کارپوهان وایي دا غونډه د سیمې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره ډیره مهمه ده. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د اپریل په درشتمه نیټه په چین کې کیدونکې د شنګای همکاري سازمان یا اس سی او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خواجه آصف د سفر په اړه د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته ویلي وو چې خواجه آصف به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم وویني او د خپل منځي او اړیکو په شمول په مختلفو چارو باندې سره خبري کوي.
خواجه محمد آصف با د اپریل په درشتم او سلی رشتم د چین په بیجنګ ښار کې د شنګای همکاري تنظیم د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې پکې به د نړیوالې او سیمه ییزې سولې او ثبات ترڅنګ د خپلمنځي همکاري زیاتولو او د دې تنظیم د راتلونکو سرمشریزي تیاریانو ته حتمی شکل ورکولو په اړه خبرې هم کیږي.
پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغستان، روس او چین د شنګای همکاري تنظیم غړي ملکونه دي. خدا چې د دې تنظیم دا غونډه د سیمې او پتیرا د پاکستان حالاتو لپاره سمره ارزښت لري. په لاور کې د سیمایزو چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای چې د اس سی او په تیرو غونډو کې د تراګری او سخت دریسه د غوښونو مخنیوي او سیمایزې همکاري زیاتولو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې شوې چې ترې د دې غونډو د اهمیت اندازه کیږي.
شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے وہ اس ریجن کے لیے کافی
دا شنگھائی ہمکاری تنظیم د دې سیمې لپاره یو ډیر مهم تنظیم جوړ شوی دی. په 2002 کال کې چې دا تنظیم جوړ شو نو په هغه وخت کې به پکې یوازې په ترهګری خبرې کېدی او غړي هم لګو، خو اوس غړي ملکونه له یو بل سره د اقتصادي همکاري، تجارت، تکنیکی مرستو او په نورو چارو خبرې کوي.
پاکستان په 2018 کال کې د شنگھائی ہمکاری تنظیم مستقل غړي جوړ شوی و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته په لاو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو ته لګ روس د دیګړې په اخره کې خبرو د زلبک تاسو ورېده شي چې د بختون ژغورنې غورزنګ څنګه په سولېز ډول باندې مظاهره کوي او په حکومت باندې بغیر لټو پکا بغیر له تشدد خپلې غوښتنې منی او تاسو ته لدغه څه زده کوي شي خوس یو رپورت راځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورز یو رپورت خبر کو چې پکې د نړۍ په تقریبا 200 هیوادونو کې انساني حقوقو ته کتنه شوې ده د پاکستان په اړه په دې رپورت کې راغلي چې دلته امنیت ښه شوی خو د انساني حقوقو څخه سرغړونه پکې لا هم دوام لري اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه رسمي خبرګون نه دی خوده او په دې حق له د انساني حقوقو کارکونکو او څیړونکو څه نظرونه لري دا د بلوال کاکړ په رپورت کې
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل یو تازه نړیوال ریپورت کې ویلي کڅ هم په پاکستان کې تیر کال د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلي شمیره 40% کم شوې ده خو په دې موده کې په دې هیواد کې د انساني حقوقو یو شمیر سرغړونه هم مخې ته راغلي دي په دې ریپورت کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کمیدو لامل د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات شودل شوی دي خو دا ریپورت بیا په دې هیواد کې د لا درک کړل سو خلکو د درک لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن په حواله وای چې له دوی سره څه باندې 4000 او 1500 کسانو د لا درک کېدلو ریپورتونه درج شوی دي چې زیاتره یې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري په دې اړه په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا یو غړي شیر محمد خان مشال رادیو ته ویل د خلکو په لادرکه کې دلو کې زیاتره امنیتی ادارو ته غوتنیول کیږي
دا سينخ کاری چې هغه چاته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی دا خدای څخه کاری ته ادارو خلکو دا کار کړی ځکه چې هغه بدلې چې نسو بش ما خا ما ستم راغلی پرانا لکه د نسو بجونه مخ کې اول ته یو ګنده کې ناشتي او مته چې دا غینه مته چې کوم کالی مغه سړي دا غینه نور نه کړی او دا هم ورته چې مونږ به ګار راغلی خو ته نه وي اوس کې سړي غلا کوي نو هغه د پاره په تیار کې راځي په پټه راځي دا بالکل لا سړي چې هغه زرانه یوازې په کور کې اوسېدا او دا غي مطلب دا چې د يرولو لپاره هغه د بشري او تنظیم او مته په دفتر کې کار کوي نو داغي په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار کې داغي ته پتوش
شیر محمد خان زیاته کړه چې په دې کې د انساني حقوقو کارکونکو او خبريالان لزيات فشار سره مخامخ کیږي بلخوا د دفاعي چارو څېړونکو ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود وای د امریکا دا ریپورت پاکستان ته د زور ورکولو په معنا نه دی ځکه چې په دې کې د امنیتي ادارو د ګټورو عملیاتو خبره هم سوې ده خو پکې د یو زموار هیواد په څیر پاکستان ته د انساني حقوقو د خوندي کولو یادګرنه هم ورکړل سوې ده نموړي وځه کړه
دا ریپورت د پاکستان په سمه توګه ښکارندوی کوي پکې په امنیت ټینګېدلو کې د امنیتي ادارو کارکردګي په ډاګه کړل شوې ده البته د انساني حقوقو مسلې ته ډېره توجه پکار ده ځینې خلک وایي په پاکستان کې د پولیسو او عدلیه نظام موثر نه دی نو ځکه د امنیت ټینګولو لپاره کله کله داسې اقدامات کیږي خو زه وایم چې دا یو ذمہوار ملک دی او په هیڅ حال کې د خلکو ورکیدل او شکنجه کیدل پکې د منلو وړ نه دی دا د آئین او قانون سرغړونه او ظلم دی چې په نتیجه کې یې په عالمي کچا د پاکستان بدنامي کیږي نو پکار ده چې له دې ډډه وکړل شي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په پولیسو او د لندنې سطحې په عدالتونو کې بډي رشوتونه هم خلکو ته د انصاف په ورکولو کې خنډونه جوړوي
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پېچو خمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10 تاریخ د امریکای په کانګرس کې د سنټرانو پښتنو ته ځوابونه ویلي دي. نوموړی له دې قبل دغه اوریدنه سر مخ و چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنۍ ول فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکای په ټاکنو کې د رائے ورکونکو نظر بدلولو لپاره کارولی دي. خو زکربرګ وایي د جولای په 15مه د پاکستان ټول ټاکنو سم کېدو لپاره به د جعلي موادو مخه نیسي. فیسبوک به دا کار څنګه کوي؟ څه طریقې موجودې دي؟ په دې اړه دا رپورټ اورو. که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په مهال ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10مه د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. دې ته په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کېدونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ټکنالوژۍ برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خپرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي دې سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کارونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلوميږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلن کیټس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لرې کړي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکول ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړې دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېری هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبرج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژي د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشري د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کارونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې قبله پر فیسبوک ډېری نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورورولي خبرونه تاسو ته لګ وروسته وړاندې کوو د خبرونو تر لنډیز وروسته او د خبرونو د لنډیز لپاره را سره ګولایاس په سټوډیو کې دی راځي چوئرو
دا پنجاب صوبې په لاهور کې بیگانه وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران گرفتار شوي خو څو ساعته وروسته خوشی کړل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې د جلسې اعلان کړی وو خو مقامي انتظامی ورته اجازه نه وو ورکړي. د غورزنګ مشران وایي چې په همدا غزا کې به نن جلسه کوي. مقامی اسمبلی کې د کور میاساز ساجد حسین توری ویلي دي چې د سیمې په شرقو کې نن د مالی خیلو او د میدان زازی مشرانو ترمنځ یو غونډه کیږي چې پکې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او په خپل منځ کې د اعتماد زازی لپاره خبرې ترې کیږي. د خبره ساجد حسین توری مشاله ډیټا کړی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون یو واری بیا ویلي دي چې په هیواد کې د عدالتي ماشاءالله خبرې ناسمې دي. د لاهور په ایوان اقبال کې یو وی دستوري ته په وینا کې چیف جسټس وینا وکړه چې په هیواد کې فوجي ماشاءالله ولګي نو ټول ول ججان به استعفا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر سید خوشیسا سره د مشاورت وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د سرکاري راډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم دا خبره بیګا په لندن کې خبرونه سره کړې. د کابل پرلت کوون کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د درې میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته پر مهال دا غوښتنه کړې ده. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي کچری امریکا د 2015 کال له اټمي موافقې څخه ووتله نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټمي پروګرام بیا پیل کړي. جواد ظریف دا خبرې د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې نن خبرېږي. د ارمینیا مظاهرو مشر وایي چې دی به نن پخوانی اوسنی وزیر اعظم سره ګوري. دوی له تیرو نهو ورځو راهیسې د وزیر اعظم پر ضد مظاهرې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلای څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. راځي چې اوس ورورولي خبرونه وورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونۍ ځ خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کوم حد حاصل ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یشې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. ډنمارک د اروپای ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مزکنی پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینا کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادی کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادی څه باندې 5.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نور هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څخه باندې 3.8% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څخه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشته. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او لتیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینا کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکې دا یو وړوکی هیواد دی خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول ترسره کوي. نو هغه وویل
دلته ټول مذاهبو ته ازادي ورکړل شوې ده د دیموکراسي په چوکاټ کې او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم خپل مذهبي مراسم په ښکارا او د سړک په سر په چمنونو کې په جماعتونو کې لمانځي او الحمدلله د ډنمارک د حکومت خوا نه ورته هیڅ مشکلات نشته دی په یو برخه کې د کلچر په برخه کې د مذهب په برخه کې.
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې یې مځکه اخیستې او جماعت یې ورباندې جوړ کړی و.
د حضرت امام ابو حنیفه جماعت په کوپنهاګن کې تقریبا الحمدلله د نن نسلو کال مخکې د هغې د بنیاد کیښودونکو د جملې څخه یو زه په خپله باندې چې د هغې بنیاد مونږ کیښود دا تقریبا 950 متر مربع دی او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی ده په دوه منزله کې چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونږ کوي او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یاد فاتحی او نور د جنازې مراسم په کې ادا کوو چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي.
زه همیشه په خپل د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی او زیاتره افغانان او د کوزي پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي او زمون خويندې په حجاب سره ګرځي چې الحمدلله د ډنمارک حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل اوسه پوری مونږ نه دی دلې او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې تیرو 19 کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیری چلن یا بد سلوک ورسره نه دی شوی. نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي.
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2012 کې مونږ سره وشولو دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر روا جماعت مونږ اغېستلو نو مونږ سره د پیسو کمبود شو مونږ سره 1,000,000 کرونه نقدې وي او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو او د ډنمارک بانک ته مونږه مراجعه وکړه هغه بانک هم مونږ ته قرض نه کړو مګر الحمدلله د دغه ځی مالک ډنمارک یو او هغه مونږ ته قرض راکو بغیر د سود څخه چې ټول اسناد مونږ سره موجود دي په دفتر کې او تقریبا 2,000,000 سلول لکه د ځی قیمت او 2,00,000 مونږ ته قیمت پر خوده شتای سره پیسې نشته دي او 2,00,000 کرونه ډنمارکی کرونه مونږ ته قرض راکړل ماته ویل چې تاسو د میشت سوبره ورکول شي ما ورته ویل چې مونږ د میشت 15,000 درکو ویل چې نه اول کال به مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي او بیا چې لږ تاسو په خپل خو باندې ورزیدلې دی به د میشت 15,000 روپۍ راکوي چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکی د کومک د وجنه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جماعت خاوندان شول.
ډنمارک هغه هیواد دی چې څو کال وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وي د کوم لقبل چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه.
هغه په بدل کې دلته په خپله په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته او باغ باندې جماعت هم جوړ کړو چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې دغه جماعت دروازې خلاصې دي او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته لمونځ کوي.
عنایت الله صاپای لا تیرو 19 کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلې هلته یې زده کړې کړې دي او اوس خپل کاروبار لري. دوی د خپلو مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي
د دې ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري. د دغه په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوي ولري او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي. نو دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېره ازادي لري او کولای شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي.
عنایت الله صاپای وای کله هم لا داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د مذهب ته به داسې نظر کړی وي چې دی پرې خفه سوی. نوموړی وای په ډینمارک کې له تیرو کړو کلونو څخه ډیر ښه یادونه لري، خو تر ټولو د ښه یاد په اړه داسې راته وویل:
چون مونږ هر ورځ کاروبار مو د دې ځای خلکو سره ده، یوه کیسه چې ډېره جالبه وه، هغه زما یو دوست و چې هغه ما سره تللی و په سفر باندې، او مونږ سفر باندې تللي وو د روژې میاشت وه. نو کله چې هغه راپاڅېدو سهار کې، نو ماته یې وویل چې زم نن غواړم چې روژه ونیسم. ما ورته وویل چې ولې، بیا وویل چې دا زما دپاره، زه غواړم چې وګورم چې تاسو کله روژه نیسئ څه رقم احساس کوئ. چون زما ملګری او زما مذهب ته احترام لرو، دې په خاطر باندې بیا ماته وویل چې زه روژه نیسم. هغه ورځ بیا ما سره جومات ته هم ولاړو او په ډېر ښه طریقه باندې یعنی دغې وکړو. ما نه بیا ډېرې پوښتنې هم وکړلې چې په حساب روژه ولې تاسې نیسئ، یا ولې بیا ما ورته وویل چې دا زمونږ په مونږ فرض دي او د زمونږ دین احکام دي. هغه یوه ورځ روژه یې ونیوله، مګر دې په خاطر چې زما مذهب ته احترام وکړو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر ته راضي شوم. داسې نورې کیسې هم شته، مګر دا کیسه چې ولکه ما ته جالبه ښکاري زما په نظر.
عنایت الله صاپای وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګرۍ داسې پیښ وسي چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځینو خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو دخوا، یا کوم دهشت چې کېږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کیږي چې کله چې تاسو یعنی چې تور اختان ولري او مذهب ومو اسلام اوسي، نو دا خپل یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه دغه نه اورېدلي. مګر چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو رستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کیږي.
عبدالملک بیکسیار په ډینمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم دیرش کال پخوا ډینمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډینمارک راغلی یم. لومړني درې کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 60 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې درې کاله مې هلته ډینمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته را انتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وایي هغه وخت په ډینمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې اندازه ډېر زیات نه وه. ځینې ترکی او پاکستانی مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوال جګړې وروسته دوی خپله راوستلي وه او دلته یې د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جوماتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریې او د بل دوی په جمعاتونه هغه ګټه اخیستله. مګر لغه وروسته نو بیا په لسګونو سلګونو جمعاتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک کې تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جمعاتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپل مشاهده داسې بیانوي:
خپل ورځنی لمنځونه او د جمعې لمنځونه، د اخترونو لمنځونه، دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جوماتونو ته ځي، هغه څوک چې وخت لري روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې لمنځونه مثلا جوماتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو آخري کلونه خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو
عبدالملک بیکسیار په ډینمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه وویل: دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډینمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک کې چون وړکی هیواد دی، د ځای خبرونه ډېر لرې نه ځي. اکثرا مثلا په اخترونو کې دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته،
یا مثلا یو خوندی کې محفل جوړی یا د اخترونو مناسبت باندې سپیچ کیږي. مګر چون دنمارک وړکه هوا د خبرونو ډیر لري نو ځل لکه د امریکا لکه د کاناډا لکه د مصر هوادونو کنه.
مالک بیکسیار هم دا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړ پیښو لکبله د دنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
د ته خلکو یوازنه شي چې مثلا احساسيږي کنه هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني د دې خلکو د پراخه ټنډه د دې خلکو د دغه دلته راغلو ماجرینو سره هغه برخورد دی فرق کړی دی کنه. هغه مهمان نوازي او هغه فورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله پنځلس کاله شل کاله پخوا خلکو کاوه او د مهاجرینو سره د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله، له دوی سره کومکونه کوله، له دوی سره مثلا غاړه غړی و، هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت ساپای وای که د هر مذهب خلک خپل مذهب ته درناوی غواړي نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري او د غلری داسې نورو مذهبو ته هم احترام ولري، بیا کول څوک غواړي چې خپل مذهب په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي باید ښه عمل وکړي او ښه رویه وکړي د خلکو سره تر څو پورې د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب دپاره.
عبدالمالک بیکسیار ویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي زما له نظره ډېر مهم رول پکې دغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر غو دغه درېمه لار زده نه کړو په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو، مونږ یو بل سره ونه زغمو، مونږ یو بل ته احترام ونه کړو. دې وړکې دنمارک په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه، تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه دلته خلک شته دي که نه. دلته هېڅ هم چا ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې، ته ولې راغلی یې، ته ولې دلته اوسېږي. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بل بل قانون وسیګو د خپل خلکو مقابل کې موږ زمونږ لرو، د سیاسینو مقابل کې موږ زمونږ لرو. موږ د هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت هم داسې په ازادۍ، په وسایې او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وای د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لار دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه د خواهش دی چې د ټولو توجه خپل تعلیم ته ورکی، ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعہ جوړی دی شي. کچیرته موږ د تعلیم څخه لري پاتې شو نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کم ناخوالی دي او همدغه شی به د آینده زمونږ آینده نسل هم داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو کچیرته زمونږ د ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله نو انشاءالله دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي او زمونږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
زه بشیر گواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی علي وزیر، بلال مندوخیل، مزمل خان او ورسره د عوامي ورکر ګوند مشران عصمت شاه جهان او فانوس ګجر له هغو کسانو و چې د اپریل په 28 نیټه د شپې ناوخته د پنجاب پولیسو په لاهور کې ونیول. خو پر ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون او د دې تحریک د مشر منظور پښتین لخوا د پراخو مظاهرو تر ګواښ وروسته تر څو ساعتو پښتنو پس پرېښودل شول. علي وزیر تر خوش کېدو وروسته پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې ویل چې د پنجاب پولیسو تر هغه ځای زد څنګ اهلکاران په هوټل کې د دوی کوټو ته ورننوتل او پر دوی یې تمانچې کې خوده خود هغه په نا دوی په آرامه د پولیسو پوښتنې ځواب کړې
موږ ورته چې دا تمن پنجاب ته لاهور ته خپل مقدمه راوړې ده چې کوم زمونږ سره الته کوم زیاتیان شوي دي کوم خلک برباد شوي دي مړ شوي دي او وطنونه الته تباه شوي دي موږ د خلک ته وایي چې زمونږ فریاد واروي او د دې لپاره موږ راغلي یو نو په هغه نه بعد بیا ډېر انویسټیګیشن وشول دې د په موږ باندې ډېر دباو واچو چې تاسو دا کومه جلسه ده دا کینسل کړي موږ ورته چې موږ تاسو په کسټډي کې یو په تاسو په تحویل کې یو موږ دا شی واپس نه شو اخیستی تاسو خپل قانوني کاروایی پورا کړي
د سولې پر لور
د پښتون ژغورنې غورزنګ د اپریل په 28 د لاهور په موچی گیټ کې په 4 بجو د جلسې کولو اعلان کړو د اپریل په 28 د دې غورزنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډو ته ویل پولیس ورته د جلسې کولو اجازه نه دی ورکړې او وایي چې امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه باید دوی جلسه ونه کړي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو تر نیول کېدو وروسته د دې تحریک مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو خپره کړه اغه په خلکو غږ وکړو چې پولیسو یې ملګری پرې نه خدل نو لارو کوڅو ته راووزي او احتجاج وکړي
ټول پړ بنه کوي څوک پر امن طریقه سره به خبرې کوو دا کومه لو روانه ده دلته هر چا احتجاجونه کړی دي څوک نه دي نیولي مونږ یې چې کوو مونږ نه سي ولی د پاکستان آئین وای چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده نن چې تش پښتون حساب غواړي د خپل خاورې نو دوی ورته مختلف بهانه جوړوي
د سولې پر لور
په دیاله په ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون وروسته د لری شوی وزیر اعظم نواز شریف لور د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ریری او د حکمران مسلم لیگ نون ګوند یوې مشر مریم نواز هم د را خوشکولو غوښتنه وکړه هغه پر ټوټر پاڼه ولیکل چې د ظلمونو په وړاندې راپورته شوی غوګونه باید خاموشه نه کړل شي بلکې د هغوی د شکایتو وجوهاتو ته دې پام وشي د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلي وادي ختمه کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی روانور ته به سزا ورکول کیږي د پاکستان پوز او حکومتي چارواکو په دړه د خپل دریز په بیانولو سره ویلي چې په دغه کې ډېرې غوښتنې منل شوې دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا زمين له ژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږمه نیټه پیل شو دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجم شول او په دې توګه د احتجاج د زورګونو کسانو په مظاهره بدل شو منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچي زموږ راتلونکي نسل بچي دلته بدماشی نوی دلته د چا ذاتی راج نوی دلته د قانون نوایین بلادستی وی دغه لپاره لګیو د دېګي لپاره یو ځل په کار دی چې ټول پښتنو ته د پیغام ورکړی شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شي دی د دوی سره بل لار پات نه ده دوی به د عدم تشدد یعنی تشدد باندې یقین نسد عدم تشدد په ذریعہ سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د هغې دپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان و، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفې په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلی: تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبوره کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهه پورز د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي:
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر لکھو پا آگئی کی یو بلب چلتا نظر مات شوئے یو بوٹے چاہنا دے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
چې
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.